په کابل کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو سهارنی خبري مجلې ته شرغلست. ارګ د سولې په پروسې کې د ټولو مطرحو سیاسي څیرو د رول ادا کولو غوښتنه لري. د مودتي خبري مجلې د سر موضوع ده. نن د شنبه د روان مریض کال د سمبلی اوجه لسمه چې د 2020 کال د اگست لایو د شمه سره سم ده. په دې خبري مجله کې نور راپور نه هم اوریدل سي. خو په سر کې د مهم خبرونه اوري. د سولې او یووالي لپاره د افغانستان پاکستان د عمل د پلان د ترني دوهمه کلنۍ غونډه نن په کابل کې جوړیږي. د افغانستان د مشرانو جرګې په خوانی غړی محمد حسن هوتک پرون مازدیګر په کابل کې وژل سو او د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ سرسلاکار جرید کوشنر د اسرائیل او متحده عربی اماراتو ترمنځ د سولې وروستی تړون یوه تاریخي بریا بولي. د خبرونو تفصیل. د سولې او یووالي لپاره د افغانستان پاکستان د عمل د پلان د ترني دوهمه کلنۍ غونډه نن په کابل کې جوړیږي. د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزارتونو په جلا جلا اعلامیو کې د غونډې ته خپل چمتووالی خبر ورکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د مرستیال وزیرانو په سطحه په دې غونډه کې به د امنیت او سولې په برخه کې شته ګډوننګونو ته د حل لارو په اړه بحث وسي. افغان او پاکستاني چارواکي به دوشنبه په 5 ډلګیو کې د ترهګرۍ سره پر مبارزې، اقتصادي او امنیتي همکاریو، کډوالۍ، سیاسي همکاري او د افغان سولې په تړاو پر همکاریو بحث وکړي. د استرالیا دفاع وزارت وایي ژر به افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته څه باندې 15,000 ژغورونکي الکتریکي آلې ورکړي. په کابل کې د استرالیا سفارت دا خبر د خپل ټویټر له لارې خپور کړ. د بیان له مخې استرالیا د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د تمویل د صندوق له لارې له 2015 کال راهیسې 225,000 داسې دستګاوي افغان حکومت ته سپارلې دي. د دغو برېښنایي آلو له لارې د رادارونو، غږیزو موجونو او نورو پلټونکو برېښنایي هڅو مخه نیول کېږي. د استرالیا سفارت ویلي چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د تمویل د صندوق دوهم لوی تمویلونکی دی چې د ونډې برخه د کال 80 میلیون ډالر ته رسیږي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی پر خپل ټویټر د استرالیا له همکاري مننه کړې ده. د افغانستان د مشرانو جرګې په خوانی غړی محمد حسن هوتک پرون مازدیګر په کابل ښار کې ووژل سو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو ته دا پیښه تایید کړه. ښاغلی آریان زیاته کړه چې ناپیژند وسلوالو مازدیګر شپږ بجې په ښاغلی هوتک باندې د کابل د 15 ناحیې په قلعه وزیر سیمه کې برید کړی دی. هغه ویلي چې پولیس دا پیښه تعقیبوي. محمد حسن هوتک په مشرانو جرګه کې د زابل ولایت مخکنی استازی و. د افغانستان د سنا جرګې مشر فضل هادي مسلمیار هم پرون ناوخته پر خپل ټویټر د ښاغلی تک په وژل کېدو خوشینی شوډلې. زموږ غله ازادي راډیو ری. د لبنان د حزب الله مشر حسن نصر الله وی ډلې په لبنان کې د یو داسې دولت جوړېدو ملاتړ کوي چې وکولای شي د بهرن ځپل هیوا د اقتصادي وضعیت ش او لوی اصلاحات راولي. نصر الله پرون ویل چې په لبنان کې د یو نوي سیاسي قرارداد په اړه د فرانسې له وړاندیز سره موافق دی، خو په دې شرط چې د لبنان ټول اړخونه پکې شامل وي. د حزب الله د مشر دا څرګندونې یوه ورځ وروسته لاغه کیږي چې د لبنان بیلابیلې پارلماني ډلې نن د یوې غونډې په ترڅ کې نوی صدر اعظم ټاکي او هم ټاکل شوی چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون نن ناوخته د لبنان پلازمینې بیروت ته سفر وکړي. دا د شاوخوا یوې میاشتې په موده کې لبنان ته د ولسمشر ماکرون دوهم سفر دی. په بیروت کې د اګست د 4مې نیټې تر نړۍ او چاودنو وروسته فرانسې د لبنان د ملاتړ ژمنه وکړه. د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ سرسلاکار جرید کوشنر د اسرائیل او متحده عربی اماراتو ترمنځ د سولې وروستی تړون یو تاریخي بریا بللې ده. کوشنر پرون په اسرائیل کې له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د لیدنې پر مهال د دغه تړون په اړه خبرې وکړې. اسرائیل او متحده عربی اماراتو د اگست په 14مه د سولې تړون لاسلیک کړ چې له مخې د دواړو هیوادونو ډیپلوماتیک اړیکې پیل شوي او په سوداګرۍ او تګراتګ کې یو بل ته ژمنې ورکړل شوي دي. د امریکا د ولسمشر ستر سلاکار شغل کوشنر پر نوویل چې اوس نور عربی هیوادونو ته هم د ورته اقدام موقع برابر شوی ده. تمه ده نن له اسرائیل څخه متحده عربی اماراتو ته لومړنۍ سوداګری زالوتکه ترسره سي. او جنت ایسپر به لومړنی تور پوست امریکایي شزوی چې راتلونکي کال ته به فضا ته ولېږل سي. دا خبره ناسا یا د امریکا د فضایي چلن ملي ادارې داونه اعلان کړې ده. 29 کلنه جنت ایسپر به په 2018 کال کې د یو شپږ میاشتنی ماموریت په مخه د امریکا فضایي مرکز ته ولاړ سي. فضا ته د میرمن جنت لومړنی سفر داسې وخت ترسره کیږي چې د تازه د فضایي انجینري په برخه کې خپله دکتورا اخیستې ده. د خبرونو پای. افغانستان د سولې په پروسه کې د مطرحو سیاسي چیرو پر رول د ارګ ټینګار.
سولې او ملي پروسه ده، په دې پروسه کې د افغانستان هر پیژندل شوی بنفوذ چیرو او هر افغان خپل رول لري. زموږ تمام امداد شي دوی د سولې په برخه کې خپل رول ادا کړي.
جنگ کې څه دي؟ د شفیق خپلواک شعر او پر خواله رسنیو خبرګونونو په اړه د اغلی خپلواک نظر په وی مرکی کې اوري.
البته ښایي یو یا دوه کس دا سويچ دی وی هغه ایګو هغه ځان غوښتنه پکې خړوبېږي. لیکن زه نه پوهېږم چې دا څه ډول خوند چې د میلیونو انسانانو د وینو له څښلو یې اخلي.
د بیلاروس د وروستیو مظاهرو په حال به مو هم خبر کړو او د ژوند په رنګونو کې د یو لوحه لیکونکي او رسام سره خبرې لرو.
تر ټولو قیمتي یو لرغونی داسې وطني تابلو وه چې په هغه کې چایناک او پیالې سړی دا انځور شوی و. ما تقریبا داسې وکړه چې 40,000 افغانۍ خرڅه.
دا مجله مو تر 1:30 بجو ده. تاسو د ازادي رادیو پښتو سهارنۍ خبرې مجله اوري چې ظفر باز ظاهر د شمشاد زدران په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. هر کوی تمه لري چې د سولې په پروسه کې پیژندل سوی څېرې خپل رول ادا کړي. دا خبره د ولسمشر مرستیال ویند دوا خان مینپال وروسته تر هغه ازادي راډیو ته وکړه چې پخوانی ولسمشر حامد کرزي او د جمعیت ګوند مشر صلاح الدین رباني د ملي مصالحې په شورا کې خپل غړیتوب نه دی منلی. حکومت د شنبې په ورځ د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ملي مصالحې د عالي شورا د غړیو نوملړ اعلان کړ. په دې اړه صفي الله ستانکزی راپور لري.
د افغانستان د ځینو مطرحو سیاسي څیرو لخوا د ملي مصالحې د عالي شورا د غړیتوب تر نه منلو وروسته ارګ هیله ښودلې چې دغه څیرې د سولې په پروسه کې خپل رول ترسره کړي. د ولسمشر اشرف غني مرستیال ویاند د واخان مینپال یکشنبه ناوخته ازادي راډیو ته وویل
سولې او ملي پروسه ده، په دې پروسه کې هر سیاسي شخصیت د افغانستان هر پیژندل شوی بنفوذ څیره او هر افغان خپل رول لري. ولسمشر د دوی رول ته په کتو باندې دوی ګمارلی دي او زموږ تمام امداد شي دوی د سولې په برخه کې خپل رول ادا کړي.
مینپال وروسته تر هغه دغه څرګندونې وکړي چې یک شنبه پخوانی ولسمشر حامد کرزي د ملي مصالحې په عالي شورا کې خپل غړیتوب رد کړ. کرزي په خپل فیسبوک او ټویټر په دې اړه په بیانونو کې ویلي چې دا د سولې لپاره هڅه د افغانستان د ټولو خلکو ملي هڅه بولي او په دې برخه کې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي، خو په هیڅ حکومتي تشکیل کې برخه نه اخلي. تر حامد کرزي وروسته د جمعیت اسلامي ګوند مشر صلاح الدین رباني هم چې د ملي مصالحې عالي شورا په اعلان شویو شپږ څلوېښتو غړیو کې شامل دی خپل شمولیت رد کړ. ښاغلي رباني په یو فیسبوکي پوسټ کې لیکلي چې جمعیت ګوند آن خپل مشر د سولې په لار کې قرباني کړ او چمتو دی چې په دې برخه کې هر ډول قرباني ورکړي، خو له دې چې مشوره ورسره نه ده شوې د ملي مصالحې په شورا کې ونډه نه اخلي. د ملي مصالحې د عالي شورا د غړیو د نوملړ په اړه تر ټولو وروستی خبرګون بیګا د مالیې د پخواني وزیر او په پاکستان کې د افغانستان د پخواني سفیر حضرت عمر زاخیل والو. هغه انتقاد کړی چې سوله که د سولې په نوم د غنایمو ویش. د عمر زاخیل وال دا ټویټ چې ځینې نور مسایل له هغې ډلې په څو دندو د یو شخص په ګمارنې انتقاد پکې شوی د پخواني ولسمشر حامد کرزي له ټویټر بیا خپور شوی. ارګ په دې اړه رسمان څه نه دي ویلي، خو عارف سمیم چې د چارو ادارې یو سلاکار دی او پخوا د ولسمشر مرسیال ویاند هم وو په ټویټر لیکلي حکومت د کال 400 میلیونه افغانۍ پخواني ولسمشر حامد کرزي ته ورکوي او په تر ټولو خوندي کور کې اوسي. نو د په خبره آیا اوس یې وخت نه دی چې له دې امتیازاتو تیر شي؟ د ملي مصالحې د عالي شورا د غړیو نوملړ په اړه دا تازه خبرګونونه داسې وخت رامنځته شوي چې حکومت په دې وروستیو ورځو کې څو واره ویلي روانه اونۍ بین الافغاني خبرې کوي. طالبانو په دې ټینګار کړی چې حکومت باید لومړی د دوی پاتې 300 بندیان خوشي کړي او بیا بین الافغاني خبرو ته ورسره کینی.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زموږ اخلاص د راډیو اوري. د کندوز یو شمېر اوسیدونکو وایي چې په دې وروستیو کې یو ځل بیا په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو بریدونو زور اخیستی او د روان وضعیت دغه خلک اندېښمن کړی دی. د کندوز اوسیدونکو وایي چې که چیرې حکومت د دې ولایت امنیتي وضعیت ته پام ونه کړي ښایي ناوړه عواقب به ولري. اجمل آریان له سیمې څخه دغه راپور چمتو کړی.
کندز د افغانستان په شمال ختیځ زون کې د هیواد له ناامنو ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې تل د طالبانو او د دولتي ځواکونو ترمنځ د جګړې شاهد وي. له دوه اونۍ وړاندې وسلوالو طالبانو د دې ولایت د ښار په نږدې څنډو او دغه شان په خان آباد او امام صاحب ولسوالیو کې د دولتي ځواکونو پر وړاندې خپلو بریدونو ته زور ورکړی او له امله یې څه باندې شپږ زره کورنۍ له خپلو مینو څخه بې ځایه شوي دي. 50 کلنه زرغونه چې د کندز ښار لودینو څخه بې ځایه شوې وایي تر اوسه پورې ورسره مرسته نه ده شوې.
موږ لودینو راغلي دا دوه شپې شو دلته پراته یو وږې تږې ماشومان راسره دي موږ سره کومک نه دی شوی. طالبانو په ځاینه کور هم طالبانو په لاس دی.
بس بی بی هم د وروستیو جګړو له کبله بې ځایه شوې ده. دغه 30 کلنه مېرمن له خپلو ماشومانو سره د کندز ښار په یو ښوونځي کې اوسیږي. بلخوا په کندز کې یو شمېر مدني فعالان د مرکزي حکومت نه پاملرنه او دغه شان د منځنۍ آسیا هېوادونو سره د کندز پوله درلودل له هغو عواملو څخه بولي چې پکې وسلوالو طالبانو ته د فعالیت زمینه برابره شوې. په کندز کې مدني فعال ذبیح الله مجیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مخالفین زیات تلاش میکنند که ولسوالی امام صاحب که جنگ ایران داره او را در اختیار خود داشته باشند که همودو تهدید بکنند شیرخان بندر.
مخالفین هڅه کوي چې د امام صاحب ولسوالی ونیسي څو شیرخان بندر وګواښي. دغه سړک چې د قلعهزال ولسوالۍ د مزار شریف له کلدار ولسوالۍ سره نښلوي او په دې سیمه کې غواړي چې تاجکستان وګواښي. که چیرې حکومت په وخت سره توجه ونه کړي نو ښایي د کندز یو شمېر ولسوالۍ سقوط وکړي. نو له دې ځایه نه یوازې افغانستان بلکه همسایه هیوادونو ته هم ګواښ متوجه کیږي. د کندز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبی هم د دې ولایت روان وضعیت د اندېښنې وړ بولي.
ما نگران هستیم، مردم کندز نگران هست. ما بارها تقاضا کردیم از حکومت مرکزی و اداره محلی که باید
موږ اندېښمن یو. د کندز خلک اندېښمن دي. موږ تل غوښتنه کړې چې د کندز امنیتي کمربند ته باید توجه وشي تر څو خلک خوندي ژوند وکړي. بیا هم له چارواکو غوښتنه کوو چې امنیت ته توجه وکړي تر څو د تیرو کلونو ناورین بیا ځلې تکرار نشي. موږ د امنیت غوښتونکي یو. د کندز سیمه ییز چارواکي وایي چې په تېرې یوې اونۍ کې د افغان ګډو ځواکونو د دې ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د کندز دیوالي وایان عصمت الله مرادي په دې اړه وویل
کندز ولایت یو ستراتیژیک مهم ولایت دی او مخالفین هم هڅه کوي چې په دلته خپل پلول کې لاندې ساحه زیاته کړي او دلته د دوی اقتصادي د ستراتیژیکې ګټې نورو ولایتونو په پرتله زیاتې دي. د دوی پلانونه خلاصه شوي دي او نه توانېدل چې خپل اهداف ترلاسه کړي ځکه چې دلته قواوې په ډېر لوړ مورال سره چمتووالی لري او د خاورې د دفاع په خاطر باندې دوی په سکرنو کې میشته.
کندوزیانو دوه ځله د وسلوالو طالبانو په لاس د کندوز ښار سقوط تجربه کړی. دوی له حکومت څخه غواړي چې د ژمي له رارسېدو مخکې په سیمه کې امنیت تامین کړي تر څو بې ځایه شوې کورنۍ بیرته خپلو مینو ته ستنې شي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
پښتانه شاعر او لیکوال شفیقه خپلواک وایي شعر او ادب د ټولنیزې سولې پر راوستلو کې ډیر رول لوبولی سي. شفیقه خپلواک څو ورځې مخکې جنگ ته مځه تر عنوان لاندې یو نظم په ارک ولوست چې په خواله رسنیو باندې ګڼو خلکو خوښ کړ. شفیقه له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې هنر او ادب د جګړې ښکېل خلک خپل ځان او احساساتو سره مخ کوي او دغه قضاوت ته یې راولي چې ولې د انسان وینه تویه سي. له هغه خپلواک سره صفي الله ستانکسي مرکه کړې ده. لومړی یې ورڅخه غوښتي چې جنگ ته مځه شعر ووایي او بیا ورسره خپل تړلی حس بیان کړي.
جنگ کې څه دي؟ د دوو سترګو ړندېده دي، د ماسوم زړه درېده دي، تورو تیګو ته کاته دي، د مرغیو پریواته دي، د غاټولو قتلېده دي، د ببریو وچېده دي، د شنو پاڼو رژېده دي، د اسخیو ټوکېده دي. جنگ ته مځه، جنگ کې څه دي؟ زه چې کله ارګ ته وبلل شوم یا څو شعرونه مې انتخاب کړل چې ما غوښتل دغه شعر ووایم. یو شعر مې عسکرو ته لیکلی و. دوستانو پیغه ډېرې تاکید وکړې چې د خپلواکۍ د ورځې لمانځنو غونډه ده او هغه کې که دا شعر ویلی سي مناسب راځي، خو تر اخرې شېبې پورې زما زړه دغه شعر ته و. له دې جنګه ستړی یو، what can you او دا احساسوم دا غسل عمل شخوالو رسنوی که دی شیر تو او واقعا پختنه دا جن که چه دی پرتل ویجاره ولو پرتل دیو بل خوڑلو پرتل دی چه یو نواخلی یعنی جنگ چور که البته خیلی یو یا دو کسا دا سوی چه دی اوی اغا ایگو اغا زانوختنه بکی خلوبی گی دکن زنو پویگم از چه دا بچه دو بلخوند بچه دا میدونو انسانانو دوینو لچخلو یخی
دی شیر پا جبه د سولې لپاره څومره کار کیدای شي څه فکر کوي د جګړې ښکېلې خواوې څومره تشویقیږي چې وسلې ته لاس ورنوړي د دغسې شعرونو تر اورېدو وروسته
دا شعر حتی د طالبانو هغه کسان چې طالبانو په لوري کې دي لکه مثلا عادي وګړي چې د هغوی ملاتړ کې دغه یې شریک کړی وو هغه کسان چې د حکومت تر سیوري لاندې ژوند کې دا یې شریک کړی وو هغوی چې په هېڅ اړخ کې نه دي دا یې شریک کړی وو هغوی چې په هر لوري کې دي یعنی یو انساني پیغام لري یو داسې څه چې هر څوک کولی شي ځان ورسره تړلی احساس کړي هر څوک کولی شي ځان پکې ومومي عموماً هغه خلک چې جنګ ته ځي هغوی نشي کولی خپل ځان سره مخ شي چې دوی دننه یو څه ورته وایي چې دا کار مه کوه لیکن دوی خپله کمزوري په دې کې پټوي او ادبیات او هنرونه دوی له دغسې یو حالت سره مخ کوي دوی خپل ځان ته مخ کوي دوی له خپلو احساساتو سره چې دوی د تیښتې دي مخ کوي زه فکر کوم په ټولنیزه سوله کې ادبیات خورا عالي رول لرلی شي
د یوې پښتنې پیغلې په توګه چې شعر لیکي بیا په سټیج وایي څه فکر کوي که داسې وخت راشي چې دغه کار ممکن نه وي څه حس به لري ممکن شل کاله مخکې دغسې یو فرصت نجونو ته نه و مساعد دغسې دوره که بېرته راشي
وایي چې ډېر به وي ولې به نه وي ډېر شي ولې ونه اوسي
یعنی د راتلونکي لپاره د یوې پښتنې شاعرې او پیغلې په توګه باندې ډېره هیله منه یې چې ښځو ته نور هم رول ورکړل سي
زه بیخي خوشبینه یم خپله مو وویل چې شل کاله مخکې چا تصور نه سو کولی چې یوه نجلۍ دې راسي دوګلس مشر په مخکې دې په سټیج ودرېږي او ډېرې نورې نجونې دي چې هغوی لیکل کوي او په نورو برخو کې فعالې دي زه فکر کوم که نن لس وي شل کاله وروسته باید دغه پنځوسو ته ورسېږي دقل زه هېڅ ویره نه لرم زه د دې ډار نه لرم چې زه به غلی شم خو کله ما پوښتل کېږي چې ته شعر مه وایه او په دې باندې وطن ته سوله راځي زه ترجیح ورکوم شعر ونه وایم که زما د شعر په نه ویلو وینه درېږي جنګ بستېږي او وطن ته تلپاتې سوله راځي
پښتنې شاعره او لیکواله شفیقه خپل واقعه دوستانو د خبروانې په دې برخه کې به له اسدالله الدین څخه واورو چې لویدیځ رسنیو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي
مل آنلاین خبرونې د افغانستان د پخلاینې عالي شورا د بشپړېدو په اړه یو مطلب لیکلی او پکې راغلی د دغه شورا غړي له طالبانو سره خبرو کې د دولت له ادراسه بشپړ واک لري او وروستۍ خبره به د همدوی وي په مطلب کې راغلی دغه کسان به نږدې راتلونکي کې د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره دوهې ته ولاړ شي خو خبرونې د دغه سفر کره نیټه نه ده یاده کړې لیکوال ویلي د پخلاینې عالي شورا په جوړښت کې نه میرمن شته او یو شمیر هغه څیرې هم پکې دي چې د شوروي د سرو لښکرو په وړاندې جنګېدلي او د کورنۍ جګړې پر مهال د افغانانو په وژنه کې هم لاس لري لیکوال ویلي د پخلاینې عالي شورا دغه شپږ څلوېښت کسیز پلاوی د شمیر له پلوه د طالبانو له شل کسیز ټیم سره سم نه جوړیږي مطلب کې د طالبانو پلاوی تر ډیره یوه خوله خلک بلل شوي او لیکوال ویلي طالبان یوازې یوې مرجې ته ځواب ویونکي دي چې هغه یې مشر ملا هبت الله دی فیر ابزرور انټرنیټي خبرونې بیا خپلې یوې مقالې ته دا سرلیک ورکړی آیا افغانان تلپاتې سولې ته کار کولی شي د مقالې په دوام راغلی د دوهې تړون په دوام ممکن بله هوکړه د افغانستان د څلورو لسیزو تاوتریخوالي ته پای ورکړي خو په دې شرط چې ځینې مسایل پام کې ونیول شي لیکوال ویلي افغانستان تر ټولو مخکې یوې محلي او ملي اجماع ته اړتیا لري ځکه چې اوس دلته یووالی نشته د امنیتي ځواکونو پیاوړتیا او له فساد سره جدي مبارزه په مقاله کې د سولې د ټینګښت لپاره نورې سپارښتنې یاد شوې د مقالې په دوام کې د ایران او پاکستان رول ته هم اشاره شوې او ویل شوې دغه دواړه هیوادونه چې اوس تورن دي د افغانستان د مخالفانو ملاتړ کوي باید د افغانستان دولت ته ډاډ ورکړي چې نور دغو ډلو ته پټنځایونه نه ورکوي لیکوال سپارښتنه کړې چې افغان دولت باید خپلو دې ګاونډیو ته دا ډاډ هم ورکړي چې افغانستان کې به یې مشروع ګټې له خطر سره نه مخامخ کیږي مقاله کې ویل شوې چې همدې مسایلو ته په پام سوله ټینګېدای شي خو هغه مهال چې د سولې له تړون وروسته هم نړیواله ټولنه د افغانستان سیاسي او اقتصادي ملاتړ وکړي.
اوس هم یوه نړیواله موضوع. د بیلاروس په پلازمینه منسک کې پرون لسګونه زرو کسانو مظاهره وکړه او د ولسمشر لوکاشینکا د استعفا غوښتنه یې وکړه. مظاهره چانو سپین او سره بیرغونه په لاس کې نیولې وو چې د ولسمشر الکساندر لوکاشینکو له رژیم سره د مخالفت سمبول ګرځېدلې. د راپورونو پر اساس امنیتي ځواکونه یو وار بیا د مظاهره چانو د خورولو لپاره له زور زیاتي کار اخیستی او لږ تر لږه 125 کسان یې نیولې دي. صفی الله استانګزه په دې اړه نور جزئیات راکوي.
منسک یو وار بیا د الکساندر لوکاشینکو پر ضد د پراخو مظاهرو شاهد وو. مظاهره چیانو د الکساندر لوکاشینکو پر استعفا ټینګار کاوه. هغوی په خپلو شعارونو کې ویل چې موږ به یې وګټو. خلکو کتارونه جوړ کړي وو او د استقلال میدان ته روانو، کوم ځای چې له مخکې عسکرو محاصره کړی وو. د بیلاروس د کورنۍ چارو وزارت په خبره د بلوازد پولیسو د مینسک ښار په څو سیمو کې د مظاهره چانو مخه نیولې او لږ تر لږه 125 کسان د خپلواکۍ یا استقلال میدان ته نږدې نیولې دي. د کورنۍ چارو وزارت زیاته کړې چې د امنیتي منصوبینو د پیاوړتیا لپاره یې مینسک ښار ته زریپوش ګاډی راوستي او د ولسمشر الکساندر لوکاشینکو هستوګنځي ته نږدې تم کړي دي. اخو د روسیې دولتي خبري اژانس ریا نوویستي پرون د الکساندر لوکاشینکو ویډیو خپره کړې چې د خپلې کلا په حویلۍ کې له وسلې سره ګرځي. معلومه نه وه چې دا ویډیو پرون ډکه شوې که مخکینه ده. لوکاشینکو چې له 1994 کال په بیلاروس واک چلوي ویلي چې واک نه پرېږدي. هغه مظاهره چان تورن کړي چې د بهرنیو په لمسون پاڅېدلي. د بیلاروس خلک او مخالف ګوندونه وروسته له هغه پاڅېدل چې د اګست په 9 ولسمشري ټاکنو کې الکساندر لوکاشینکو بریالی اعلان شو. مخالفې کاندیدې سویتلانا تخانفسکایا وویل چې لوکاشینکو په درغلیو ځان ولسمشر کړ. له هغه وخته څه باندې 10 ورځې تیریږي او ورځ تر بلې خلک او مخالف ګوندونه له واکه د لوکاشینکو د لرې کولو په غوښتنې ټینګار کوي. لویدیځ په تېره بیا اروپایي ټولنه د مظاهره چانو ملاتړ کوي او وایي چې د رڼو ټاکنو د غوښتنې په خاطر د مظاهره چانو له هدفونو ملاتړ کوي او پکار ده چې د بیلاروس حکومت اوسنۍ لانجه د خبرو له لارې هواره کړي. اروپایي ټولنې همدا تېره جمعه په څه باندې 10 بیلاروسي چارواکو بندیزونه هم ولګول او دې ته یې تابعا نیولې چې ولسمشر الکساندر لوکاشینکو د بندیزونو په لیست کې شامل کړي. خو اخوا د بیلاروس متحده روسیا بیا د الکساندر لوکاشینکو تر څنګ ولاړه ده. تمه ده راتلونکې اونۍ د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په موسکو کې د لوکاشینکو کوربه وي. دوی دواړه دا وروستۍ څو ورځې په ټلیفون هم خبرې کړي دي.
آزادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم استاسي راغلي پیغامونه اورو.
استاسو لا پیغامونو
نن عبدل قادر ده د یلمن راته را رسو ما په فزابل پایلې کې مې کور دې ځای مې ډیر وارونه د ماجر رئیس ته تلل ډیر لزل نکړه ده. هغه خادق زکه خوش کلم راته کې ما نه درځم چې رې ځان نفرت کې وای زم رایتان دراستو ما نه است سرګي دراستو چې ما نه کور ځای وجګم وګوري خو هغه درته د دروازه هغه ناراضه زکه ډیر ډیر وارونه ورغلم په خدای دې نشو څو خوش کله بم دې راته کوي چې ځل واسه خپلم په سترګو نه بنایم زینې دا نو کالو نه نیم کالو پر دغه باندې هم په زړه سورې دې نه د کار نه دروازګار تړې لرم بالا یې سنساری دې نه دا انا خدا له کور سر پرش کې بالا ډیر د سن سر مخ ما ډیر د زابل ورایته ته مجرون رایته ته ډیر تلل نه کوم کاری هیڅ کوم کې مستانه درا سره کړه یو آزادۍ راډیو څنګه دغه یل وارزو ده چې دغه ازما پیغام در دغه لوړټوړ پورې ورورسي او موږ یو غو خوري. السلام علیکم. بل از سبا څنګه درنوم د خوت ولایت نه د شرکتول ولایت څخه زما پیغام دغه د ورورات کې اندلته د نړیواله ټولنه افغان چتام را سوداګر دي دا باید د خلکو سره مرسته وکړي د وبړي دی وب خلندري دي ورونه و نه وړي دي خو په دا رقم دی سره وکړي چې دا پیسې دي افغان خلکو په لاس نه ورکړي باید د دې ته څه ورته
نړیواله ټولنه د کوشش وکړي دغه سره مرسته وکړي. افغان چې څومره سوداګر دي نوره سوداګر دي ټولو سره چې پښتنو کې سوداګر دي دغه سره د مرسته وکړي. پښتنو کې بلوڅو کې هزاراو کې پارسیبانو کې څومره سوداګر دي دغه سره د مرسته وکړي. وسلام و رحمت الله.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
درنو دوستانو د ستاسو پیغامونه چې ازادي رادیو ته مرستولې و البته د ستاسو نظر څرګندوي. تاسو کولی شئ بیا هم په خپل سیمو کې که ستونزې لرئ زموږ سره شریک کړئ. موږ باید د ځانګړو خبرونو له لارې تر اړوندو مسؤلینو ورسو. اوس هم د مهمو خبرونو سره ټکی د سولې او یووالي لپاره د افغانستان پاکستان د عمل د پلان د څارنې دوهمه کلنۍ غونډه نن په کابل کې جوړیږي. د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزارتونو په جلا جلا اعلامیو کې د غونډې ته له خپل چمتووالي خبر ورکړ. د استرالیا دفاع وزارت ویلي ډېر ژر به افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته څه باندې 15,000 ژغورونکي الکتریکي آلې ورکړي. په کابل کې د استرالیا سفارت دا خبره د خپل ټویټر له لارې خبره کړه. د بیان له مخې استرالیا د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د تمویل د صندوق له لارې له 2015 کال راهیسې 25,000 داسې دستګاوې افغان حکومت ته سپارلې دي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي پر خپل ټویټر د استرالیا له همکارۍ مننه کړې. د افغانستان د مشرانو جرګې په خوانی غړی محمد حسن هوتک پرون مازدیګر په کابل ښار کې وژل شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي طارق آریان ازادي رادیو ته دا پیښه تایید کړه. ښاغلی آریان ویلي چې ناپیژاند وسلوالو مازدیګر شپږ بجې په ښاغلی هوتک باندې د کابل د 15 ناحیې په قلعه وزیر سیمه کې برید کړی دی. د لبنان د حزب الله مشر حسن نصر الله وایي ډله یې په لبنان کې د یو داسې دولت د جوړېدو ملاتړ کوي چې وکولی سي د بحران ځپلې هیواد اقتصادي وضعیت ښه او لوی اصلاحات راولي. نصر الله پرون ویل چې په لبنان کې د یو نوي سیاسي قرارداد په اړه د فرانسې له وړاندې سره موافق دی خو په دې شرط چې د لبنان ټول اړخونه پکې شامل وي. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ ستر سلاکار جارید کوشنر د اسرائیل او متحده عربی اماراتو ترمنځ د سولې ورستۍ تړون یو تاریخي بریا بلل ده. کوشنر پرون په اسرائیل کې له صدر اعظم بنیامین نتانیاهو سره د لیدنې پر مهال د دغه تړون په اړه خبرې وکړې. او جنیتیس پر بلمړنۍ تورپوست امریکایي ښځه ویچ راتلونکي کال ته به فضا ته ولېږل شي. د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلی سي. پاته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. اوس هم په خوست ښار کې د یو لوحه لیکونکي او انزورګر سره د زړه خواله لرو.
د ژوند رنگونه
زمانم خیر الله روشان د
روشان سپت څه کار کوي؟
زه په خپل د خوست په خار کې یو خونیز مرکز لرم. د خطاتی ترڅنګ د املا خونیز مرکز هم لرم.
په دې برخه کې باید تر اوسه څومره زده کوونکي روزلې وي؟
زما په فکر تقریبا په زرګونو به وي. په لسګونو خو کم دي خو په زرګونو به وي.
د دغه کار څومره وخت کېږي چې تاسو پیل کړی؟
د دې کار زما تقریبا سکل شلم کال دی چې زما دا کار شو. مخکې صرف زما لوحه لیکنه وه، اوس د لس کاله کېږي چې دلته زموږ د خطاطۍ په برخه کې هم خلکو ته زده کړې کوو.
پخوا چې مطبوعې یا چاپخونې نه وې نو ډېرو خلکو به لوحې په ستاسو غوندې لیکوالانو باندې لیکلې. فکر کوئ هغه کاروبار لږ کمزوری شوی؟
ډېر اثر یې کړی دی. مخکې به دغه د لاس کار یعنی د خطاطۍ لوحه لیکنه زښت زیاته وه، زموږ کارونه به ډېر وو. اوس یې ډېر اثر غورځولی دی ځکه چې اوس کمپیوټري لوحې راوتلي دي چې د پلیکس په نوم ورته اخیستل کېږي. دغه اثر زموږ په کاروبار باندې ډېر کړی دی.
ستاسو کاروبار اوس په کومه برخه کې ډېر دی؟
مخکې موږ لوحه لیکنې ته ډېره ترجیح ورکړې وه ځکه کاروبار یې ډېر وو. اوس د خطاطۍ په برخه کې شاګردان او د همدا ډول د املا په برخه کې شاګردان منګرزو. بس د شوق لپاره یو نیم تصویر رسمو، خپل ملګرو لپاره رسمو، ولی ځکه دلته خلک مینوال ډیر دي. خو متاسفانه چې د خرڅلاو لپاره مونږ داسې چاته نه دی وړاندې کړی او نه چارنه غوښتنه کړې ده چې مونږ ته یو تصویر رسم کوو په څو یې جوړوئ.
تبلوګانې مې جوړولی شي؟
تبلوګانې مې جوړ کړي دي، ډېرې تبلوګانې مې جوړ کړي، نندارې ته مې وړاندې کړي دي. همدا ډول بلابلې تبلوګانې دي خرڅ کړې مې دي.
تر ټولو قیمتي کومه یې وه؟
تر ټولو قیمتي یوه لرغونې داسې وطني تبلو وه چې په هغه کې چایناک او پیالې سړی دا انځور شوی وو. نو دغه ما تقریبا داسې وکړه چې 40,000 افغانۍ خرڅه کړه.
دوستانو زموږ د ازادي رادیو خبرونه له هم دوام لري. پښتو سهارنی خبري مجله هم دومره درې مجله زموږ همکار ستار فروغ درته وړاندې کوي چې استراتیجی ترغلې دی. ستار جان شرغلې
تشکر فریبا جان. ساعت 7